اساسي او بشري حقوق. قدرمن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د قانون په ارزښت او دا چې قانون نه ملکیږي یا قانون اصلا نوي په زیان باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک. خپلواک صاحب په پایل کې ډېره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو په پایل کې په دې باندې خبرې کوو چې خپل قانون یعنی څه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو او تاسو محترم اوریدونکو ته. قانون عبارت ده له هغه د مجلسانو له تصویب څخه چې پارلمان تصویب کړی وسی او رئیس جمهور هغه توشیح کړی وسی، نو هغه قانون ده. د دواړو مجلسانو چې هغه ولسی جرګه او مشرانو جرګې لخوا تصویب شوی او بل دې چې تصویب شو معینه مدت کې د رئیس جمهور لخوا نه توشیح شو، نو هغه قانون ده.
بله، راځو دې ته چې قانون په ټولنه کې په هیواد کې څومره ارزښت لري.
بدون شک چې کومه ټولنه چې قانون لري نو هغه لکه د یو ځنګله مثال لري، ځکه په ځنګله کې چې هر څوک قوي ووسی هغه به ژوندی، او هر څوک چې ضعیف ووسی هغه به پایمال وي، هغه به حقوق نه وي، هغه به ژوند په خطر کې. نو د همدې په خاطر باندې د یو ټولنې له خاطره قانون یو اړین عنصر ده، تر څو ټول وګړي وشي کړلی د یو امنیت او د عدالت د سوري لاندې ژوند. نو اساسی او بنیادی کم موضوعات چې په یو جامعه کې موجود دي هغه د قانون په واسطه باندې تنظیمیږي. نو قانون په هر لحاظ باندې یو جامعه لپاره ډیر اړین او مهم ارزښت لري.
بله، مونږ او تاسو په افغانستان کې ډیر داسې کسان لرو چې هغه نالوستې دي، په قانون باندې خبر نه دي. د چا مسؤلیت دی چې دا وګړي د قانون په ارزښت، د قانون په معنا، د قانون په عملي کولو باندې وپوهوي؟
قانون کې راغلی دی چې د قانون نه ناپوهی یا د قانون نه سرغړونه، یعنی دا چې کچوک د قانون نه ناپوه وسی او آگاهی ونه لري دا عذر نه ګڼل کیږي. یو څوک راشي وایي چې زه له دې قانون نه خبر نه وم چې دا داسې یو قانون شته، نو دا خپل د قانون کې ذکر شوی دی چې دا عذر نه ده. نو خلک اړ دي چې باید قانون چې کوم قانون توشیح کیږي هغه نه باید ځان آگاه کړي. بیا خپل په قانون کې ذکر شوی دی موارد راغلی دی چې دا د چا لخوا نه باید ابلاغ شي، لکه هغه وزارت عدلیه مکلفیت ده چې باید هغه نشر شي او د خلکو پورې ورسی، او بل د مسجدو د ملا امامانو هغه ده دا مسؤلیت ده، او نور داسې ادارې دي چې په دې بخش کې کار کوي او خلکو ته عامه پوهونه کوي د قوانینو او د ټولو کوم نوي قوانین چې توشیح شوي دي هغه په حق لباندې.
بله، تاسو خبر کې ویل چې کچېرې یو څوک په قانون باندې خبر نه او یو کړنه تر سره کوي چې هغه په قانون کې معنی شوی وي، دغه کس ته بیا څه ډول سزا ورکول کیږي؟ قانون ورته تشریکیږي څه وسره کیږي؟
که چیرته یو څوک یو جرم کوي نو بدون شک هغه مخکې له مخکې په قانون کې ذکر شوی، لکه مثال په ډول باندې په قانون کې مخکې له مخکې ذکر شوی د چوب له تسری اشاره نه تیریږي نو هغه باید جریمه شي. نو دا اول د قانون څوک چې جوړی هغه د ټولو سهم ته رسي چې دا سه یو قانون ده، او که چیرته تاسو د تسری اشاره نه تیر شوی نو تاسو باید جریمه شئ. او هغه خلک چې وایي موږ خبر نه یو د دې قانون نه، نو هغه عذر نه ګڼل کیږي. نو د هر جرم او د هر د هغه جزا په قوانین کې درج شوی دی او قانون کې ذکر شوی دی چې هغه نسبت د جرم او نسبت د هغه جزا فرق کوي. لکه یو موضوع به سپکی دی هغه به یو جریمه هغه وسی جزا وسی، او ځینې نور جرایم به چې هغه بدرانه قانونگذار به هغه ته درون جرم ټاکړی وسی، لکه غلا، لکه تجاوز، لکه داس قتل، دغه موارد ته نو هر جرم ته یو جزا معینه کړي. نو هغه نظر په جرم باندې متفاوت دی.
څه کول پکار دی چې په یو ټولنه کې داسې یو قانون ووسی چې هغه د ټولو خلکو لپاره د منلو او د عملي کولو وړ وي، او خلک هم ځان له قانون نه خبر کړي، هر څه نارمل روان وي؟ د دغه لپاره څه کول پکار دی؟
بدون شک چې هر ټولنه د خپل مطالعات لري، د خپل زیربته ارګانونه لري د قوانینو له خاطره، نو لازمه دا ده چې باید په دې بخش کې د جامعې کم ضرورت چی دی کم ضرورتو پر اساس باندې قانون ایجاد شي او هغه قوانینو کې تل مدام تغییرات راولي او همیشه د دغه په اړه تحقیقات وکړي چې آیا دا قانون چې موږ ایجاد کړل دا د ملکی دو جنبه لري او کنی لري که چیرته په کم برخه کې نیمګړتیا ولري نو هغه زیربت ارګانونه چې وزارت عدلیه ده یا خپل امنیتي ارګانونه دي یا هم قضایي ارګانونه دي دوی کولای شي چې هغه مشکلات را ټول کړي او بیرته سره هغه پیشنهاد کړي نو لازم ده چې ارګانونه کوم ادارات چې د قانون جوړونه په بخش کې کار کوي هغه د ټول وګړو څخه معلومات ترلاسه کړي د کوم قانون چې عملا جریان کیده د هغه د الله حسوی له خاطره چې هغه الله هم غنی شي نو لازم ده چې باید تحقیقات وشي او د خلکو نه پوښتنه وشي آیا موږ دا قانون چې وضع کړی ده تاسو له دې قانون راضي یاستئ که نه یاستئ آیا دا باید جزای شدت عموم پیدا کړي او یا که جزای کم شي نو دا له خلکو سره د ټولنې سره د تحقیقاتو په نتیجه کې کولای شو چې موږ یو ښه قانون ولرو او هغه قوانین په جامعه کې او په ټولنه کې یو نظم ایجاد کړي
بله موږ داسې قانون درلوده کوم اصول کومې خبرې کوم څه تاسو یاد کړل دا ټول پکې راغلي وه پکې مراد شوي وه مګر نن سبا د افغانستان خلک شکایت کوي وایي چې قانون نشته کوم قانون چې هغه کې اسلامي موضوعات سیاسي موضوعات ټولنیز موضوعات هر څه په نظر کې نیول شوي وه هغه قانون اوس ارزښت نه لري نه عملي کیږي دا څومره ستونزې رامنځته کولی شي
په مجموع کې د افغانستان قوانین اوس په یو ګونګ حالت کې دي موږ په ډېرو مواردو کې شته دي چې تصویبونه شته دي او ځینې قوانین هم د موجوده حکومت لخوا نه ترتیب شوي دي ولې مخکې د قوانینو په بخش کې خورا ډېر کار شوی و ولې هغه اوس اکثریت چې ټول لغوه دي مګر ځینې موارد دي هغه عملي کېږي نو واقعا دا یو خلا ده مشکلات شته دي خلکو ته تر اوسه پورې عامه پوهاونه نه ده شوې چې باید د کوم قوانین څخه رعایت وکړي او د کوم قوانین څخه رعایت ونه کړي دا مشکلات موجود دي او ان شاء الله چې هیله لرو چې دا مشکلات به زر تر زره په نظر کې ونیول شي او دا حل شي
بله تاسو په خپل خبرو کې ډېره ښه اشاره وکړه غدا چې کچیرې یو چیرې قانون نه وي نو هغه د ځنګل مثال لري ځنګل کې چې هر چا وکړل نو پوښتنه نسته هلته به ټوله زور خبره کیږي د حکومت په ساته کې خبرې وکړو یو حکومت ته څومره زیان رسولی شي دا موضوع چې قانون نه وي هر سړی د خپل سری هر سړی چې هر چیرې هر څه وکړل وایي چې ځواب چاته نه ورکوم قانون نشته حکومت ته دا څومره زیان درلودلی شي
موږ الحمدلله مسلمانان یو فطرتن هم ځینې قوانین خپل په شرعي نصوصو کې لرو نو د هغه نه په استفاده کې اوس که چیرته داسې یو حکومت اوسي چې هغه هیڅ نوع قانون نه لري نو هغه ته انارشیزم ویل کیږي چې هغه هر څوک د خپل سر باندې به کار کوي نظام د چتر لاندې هم باید خلک قوانین ولري باید قوانین آګاه اوسي ولې که چیرته قوانین ونه اوسي او هر څوک هر څه وکړي هغه نو یو انارشیزم ده چې په دې صورت کې د هغه ته موږ حکومت شواله او هغه یو حکومت ولی بنه نه لري کم بنه چې په تعریفو کې حکومت تراغله ده په هغه صورت کې نو بیا هغه تمغه حکومت شواله
راځي چې موږ او تاسو لوستي کسانم ډیر لرو قانون ته درناوی لري د قانون په ټولو ماده پیږي عملی کوي د خلکو ته کول پکار دي چې دوی خپل انساني مسولیت ادا کړي کوم کسان چې په ټولنه کې له قانون نه خبري غوته تشریکی غوته د قانون دی عملی کولو ګټي د قانون د نه تطبیقول البته په ځان باندې زیانونه ورته وایي لوستي کسان مو څه مسؤلیت لري
د خو په مجموع کې د هر انسان مسؤلیت دی او دا مسؤل ګڼل کیږي چې چیرته یو څه یو موضوع نه آگاه وسی هغه په یو شکل باندې په یو طریق باندې نور ته ورسی ځکه هغه نالوستي خلک چې دي د اغوی په هوای دوه ته هم ګټه رسی که چیرته یو نالوسته له قانون نه آگاه نه وسی کله شي ثبات د امدغه لوستي شخص د حقوق زایی کی او د هغوی حقوق پایماله کړي نو ښه دا ده چې کوم څوک پودي پهیږي د حقوقو مواردو کې د شریعت په مواردو کې د ټولنې د رفاه او د عدالت د تأمین له خاطره کوي شي نور هغه خلک چې هغوی تعلیم نه ده کړی او هغوی آگاهي نه لري له دغه مواردو نه هغوی ته دا آگاهي ورورسي تر څو سبا ورس د خپل حقوق تأمین وسي که چیرته دا ورنه رسیږي نو یو چا قوانین نه آگاه نه وسي له حقوقو نه آگاه نه وسي د شرعي مسایلو نه آگاه نه وسي نو کیدای شي سبا ورس همدغه شخص چې آگاه نه ده بیا حقوق کولاندې کی او سبا تبا نمغه متضرر کیږي. نو لازمه ده چې هر شخص چې پیږي په یو موضوع باندې، هغه په یو مجلس کې، هغه په یو د واده، د خوښۍ، د غم، په هر مجلس کې کوي شي چې هغه د خپل د ټولن نور وګړو ته شغل هغه نه آگاهی نه لري، هغه سهم ته ورورسي او هغه آگاه کی.
بله، خپلواک صاحب، کله چې موږ او تاسو مسافرت کوو نور ملکونو ته ځو، هلته قانون ګورو، د قانون عملي کېدل ګورو، د خلکو اوسا ژوند ګورو، نو موږ واقعا په دې افسوس کوو چې ای کاش په افغانستان کې دغه قانون امیشه مراد کېدلی او په پام کې نیول کېدلی. اوس که په دې خبر راته وکړي چې موږ داسې یو ټولنه کې ژوند وکړو چې هلته د هر څه لپاره یو قانون وي، هماغه قانون ټول په نظر کې نیسي، دغلته ژوند څومره هوسا، څومره خوشحاله، څومره آرامه مخکې ځي؟
یو شی چې عدالت په حقوقو کې تعریف شوی ده، د هر شي هغه کوم ځای چې لایق ده په هغه ځای کې اوسېدل، نو هغه ته عدالت ویل کېږي. نو کومې ټولنې چې هغوی د قوانینو لحاظه غني دي او په هر مورد کې قانون لري، نو طبعا چې هلته عدالت شتون لري او عدالت په ښه وجه سره هغه تأمینېږي. نو چېرته چې عدالت تأمین شو، طبعا چې یو څوک به د دې تشویش ونه لري چې د ما حق به ضایع کېږي، یو څوک به د دې تشویش ونه لري چې په ما به ظلم کېږي، یو څوک به په دې تشویش ونه لري که چېرته په ما کوم تجاوز وشي نو زه هغه نه پاتې کېږم، ضعیفه نه پاتې کېږم. که هغسې جامعه کې چې ټول قوانین او ټول شرایط د یو ټولنې په هغه کې درد شوي او په کلکه د هغه نه پیروي کېږي او د هغه تطبیق په کلکه هغه د عام و خاص لپاره یو شانتې دي، نو طبعا هغه یو بهترینه ټولنه ده. هغې ټولنه کې اوسېدل هلته خلکو ته سکون ورکوي، هلته خلک ته آرامش ورکوي. متاسفانه په افغانستان کې د کوم وخت نه چې دا تړلې ده په حکومتو پورې، هغه حکومتونه هغه شکل چې مخکې موږ وویل چې هغه سي عدالتونه لري او هغه سي قوانین لري، هغه حکومتونه دي چې هغوی ډېر زیات پر قدرت دي او هغوی ډېر وخت تیر شوی دی د حکومتولۍ څخه، نو هغه حکومتونه کولای شي. په افغانستان کې متاسفانه چې موږ که چېرته تیره دوره وه او که چېرته اوس دوره ده، نو موږ اکثرا حکومتونه ډېر د پاخې کېدو حتی نه دي رسېدلي. یعنی داسې نه دي شوي چې موږ په د افغانستان کې یو حکومت باندې 50 کاله یا 60 کاله کوم وخت کې چې تیر شوي دي، په هغه وخت کې هم د تعلیم کچه کمه وه، هم د روابطو کچه کمه وه، هم د اطلاعاتو کچه کمه وه. نو اکثرا حکومتونه په افغانستان کې 3 کاله، 4 کاله، 15 کاله، 10 کاله او اکثریتا دغه 50 کاله چې تقریبا تیر شوي دي، د کې اکثریتا جنگ وه. نو په جنگي ماحول کې، په جنگي جامعو کې هلته قوانین صحیح نه تطبیقیږي، قوانین صحیح نه ایجادی، هلته د زور خبره یي، هلته د قدرت خبره یي، هلته د توپک خبره یي. نو موږ هیله لرو چې خدای پاک موږ ته د موږ په برخه باندې هم هغه عدالتونه چې په نورو نړیو کې تطبیقیږي موږ ته هم خدای پاک راکړي او موږ ته هم یو حکومت وسي چې هغه په قدرت باندې وسي او قوانین په عام او خاص باندې تطبیق کړي. د دې هیله موږ هم لرو، ولې مخکې هم قوانین په دوه شکلو باندې به وو، چې په غریب باندې به تطبیقېده او په کم یو به چې زوراور و نفوذ به یې درلوده، متاسفانه په هغه به نه تطبیقېده. دا به د هغه چا له لاسه کېده چې هغوی به خپله دا قانون ایجاد کړی وه، هغه چا به چې قانون ایجاد کړی وه هغه به یې خپله د پښو لاندې کوه. په کومو مواردو کې چې موږ د قانون اساسي په ارتباط باندې جمهوریت قانون اساسي و، د هغه د قانون د هغه پر لاره باندې په لکاو افغانان شهیدان کړل، په لکاو افغانان مړه شول، په خاطر د تطبیق ول کله به چې نفع او ضرر دده مطرح شو، د خپل د هغه چا چې زعیم و دی هغه به په خو لاندې که هغه به یعنی اویا اتیا مورده به خپله دوی په خو لاندې که. نو دا تړلې ده حکومتو پورې او تړلې ده ولس پورې. که ولس خوښ ولس وسي او ولس د خپل حقوقو څخه دفاع وشي کله، نو بیا هلته حکومتونه په هغو باندې ظلم نشي کولای او حکومتونه داسې نشي کولای چې یو شخص ته باید یو شکل قانون وسي او بل شخص ته بل قسم. یعنی په عامه توګه باندې زور والا ته قانون نه وسي او کمزوري ته به هر قانون وسي، نو په دې شکل باندې نه کېږي، هغه به بدریږي او به د خپل حقوقو څخه دفاع کوي.
بله، په لرو پرتو سیمو کې یو بل زورونکي خبره داده چې هلته دود اول ده قانون ته څوک دومره ارزښت نه ورکوي. مثلا په بدو کې د یوې نجلۍ ورکول، د هغې وادول، دا دود ګرځېدلی، دا په هیڅ قانون کې نشته چې کله نارینه او منځ کې دښمني راغله نو یوې نجلۍ دې بیا هلته په بدو کې ورکړي. په دې به هم لږ خبرې وکړو.
بالکل، دا په تېرو قوانینو کې د نه منع شوې وه، اوس هم د دې خبرې نه منع ده. په تېرو حکومتونو کې جنګونه ول، په لرو پرتو سیمو کې د قوانینو حاکمیت نه وه، هلته د هماغو د کومو ملکانو او د کومو اور عرف د تاسو په وینا باندې د عرف هغه امدا او تقاضا امدا او چې باید په بدو کې جلی ورکړل شي، یا هم چیرته نور څه کړنې یو کورنۍ یو نارینه کوي د هغه به بد بیا یو انجلۍ ورکوي، د هغه به بد به یو میرمن ورکوي، لور به یې ورکول کېږي. نو دا واقعا زما په نظر باندې دغه ټولو انسانانو ته چې په دغو اعمالو باندې هغه دي، دا یو ډېر ضعیف او ډېر د ناتوانو خلکو کار ده چې کله د زوی د یو کار کړی بیا ته د هغه قرباني د خپل لور وګرځي. نو دا په هیڅ عنوان باندې ښه عمل نه ده، که دا عرف ده او که دا هر څه ورته نوم ورکړو، دا یو غیر شرعي او غیر قانوني عمل ده، نو دنه باید په کلکه باندې ډډه وشي.
خپلواک صاحب، په آخر کې به کسانو ته هم یو څه ویل تاسو ولرئ چې له قانون څخه خبر نه دي، اصلا دوی ته قانون کوم ارزښت نه لري، او هغه کسان چې قانون تطبیقي دي دوی مسؤلیت څه ده؟ خپرونه به په همدې باندې سر راټول کړو.
لکه څنګه چې موږ په شرعي علومو کې لرو چې هغه شخص چې پوهیږي او هغه شخص چې نه پوهیږي سره برابر نه دي، په قانون نه پوهیدل دا عذر نه ده، په قانون باندې په شریعت باندې نه پوهیدل دا عذر نه ده، بلکې باید دا د هر انسان وجیبه ده تر څو په قانون باندې پوه شي. قانون نه پوهیدل او بل یو پویول دا د هر انسان مسؤلیت او مکلفیت ده، تر څو ترسره کړي او یو آرام او یو خوشاله فضا کې یو بل سره ژوند وشي کولای.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، تاسو هم مننه.
درن دوستانو، دا ودی دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د قانون په ارزښت او کچيري هلته قانون نوي او نه عملي کېږي په زیان خبري وشوي. لمونږ سره میلمه و مدافع وکیل وارث خپلواک. تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
د نورستان واند وایګل ولسوالۍ وسیدونکو به د ولسوالۍ په واند کلی کې د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا یو ان ډی پی په مالی همکاري کوچنی برېښنا کوټ جوړیږي. په وینا یې دغه برېښنا کوټ به سل کیلو واټه برېښنا تولیدوي او یو افغاني ودانیز شرکت سره یې د جوړولو قرارداد شوی دی. د واند کلی قومي مشر حاجي عبدالستار خان د برېښنا کوټ د ځانګړتیاو په اړه ازادي رادیو ته ویل:
زمونږ د واند په کلی کې د یو ان ډی پی په لګښت باندې برق جوړیږي چې هغه سل کیلو واټ ده. حقمل امیری شرکت په نوم باندې یو شرکت دی، هغه تطبیقي هغه اخیسته دی په سل لکه وانه باندې. دې کې تقریبا 350 متر طول کانال ده، 4 متر د کانال سور ده چې هغه کې یو متر پوخ دیوال سین طرف ته لري او یو متر دیوال غره لمن ته لري، یو متر 40 سانتي چې دی د کانال سور ده. شاوخوا د ټول منطقې خلک خوشاله یا
ځای وسیدونکو د یاد برېښنا کوټ په جوړېدو خوښتي وایي. د برېښنا د تولید او د دوی کورونو ته د رسیدو سره به د خزو اوګي د لرګیو له وهلو له غرونو یې د راوړلو او درې پورې له تړلو نورو شاکه کارونو اوزګاري شي او همداراز به ځنګل هم له پرې کولو وژغورل شي. قومي مشر حیدر خان وایي:
دا کار زموږ د منطقې لپاره د کورونو رڼا کېدو لپاره به ډېر سهولت وي، بیا د ژمي او د اوړي د پخلي او د کوټو ګرمولو لپاره د ځنګلونو د قطع کول د خصب لرګي راوړل دا مسله به ځانانو نه بار کمیږي او نور د خلکو نه به هم کمیږي او وطن به هم رڼایي او محیط زیست به هم فضا به ډېر ښه وي او ځنګل به په خپل حال پاتې کیږي. کلي خلک هم ډېر خوشحال دي. دغه زموږ امید دا د الله پاک دی رسید کارونه نور برابر کړي په نورستان کې، چې ټول کلي دې د برق مستفید شي او په منطقه کې د ځنګلونو قطع کول په آسانه طریقه له منځه لاړ شي.
که څه هم چې د واند اوسیدونکي په سیمه کې د سلو کیلو واټه برېښنا کوټ د کارونو په پیل کې دوه خوختي خوای په ولایت کې بشمیر داسې ځایونه شته چې د سردار محمد داود خان د حکومت پر مهال او په تیر شل کلن جمهوریت کې پرې د سترو برېښنا بندونو جوړولو سرویګانې شوي، خو تر اوسه پرې عملي کار نه دی شوی. دوی له اوسنیو چارواکو غواړي چې په یادو ځایونو کې دي ستر بندونه ورغوي، څو ټول هیواد ته برېښنا ورکړي او افغانستان د برق له درکه په کور دننه بسیا شي. زیاو رحمان ازادي راډیو ته وویل
نورستان کې اکثر دغه برق ته ضرورت لرو، دلته نور بندونه باید جوړ شي، ولایت په سطحه، ولسوالۍ په سطحه، د افغانستان په سطحه غټ غټ بندونو ځایونه شته. دلته سروې شوی دی، مخکې داود خان وخت کې هم سروې شوی دی، وروسته جمهوریت وخت کې هم سروې شوی دی، خو عملي کار نه دی شوی. باید دلته نورستان کې غټ بندونه جوړ شي افغانستان په سطحه، او بل ځنګلونه وهل دا شیونه به مخنیوی وشي، ځکه چې دلته اکثر لرګو استفاده کیږي.
که څه هم چې په واند کې د نوي کوچني برېښنا کور د جوړولو او د ولسی خلکو د غوښتنو په اړه تر اوسه په نورستان کې د سرپرست حکومت چارواکو څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې مشران یې هڅې کوي چې په دې ولایت کې د کلګوش په ګډون ستر بندونه ورغوي او افغانان ته د برېښنا اسانتیاوې چمتو کړي، خو دا لا څرګنده نه ده چې په کړو ژمنو به کله عمل کیږي او که د جمهوریت د چارواکو په څیر به یوازې خلکو ته د وعدو په ورکولو بسنه کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ما چې له صداقت خبرندوی ټولنې سره خبرې وکړې، دوی وویل چې لوی ژوند کوچني ګامونه کتاب درې ځله چاپ کړی دی او د معلوماتو له مخې شاوخوا 2500 ټوکه پلورل شوی دی. ستاسو په نظر د دې کتاب ځانګړنه څه ده؟ ولې دا کتاب د تیر کال په اوږدو کې د نور کتابونو په پرتله دومره ډیر پلورل شوی؟
مختلفې ځانګړنې دي. یو ځانګړنه د کتاب ډیره ساده او روانه ژبه ده، ځکه دا کتاب په اصل کې زما د کلونو کلونو د مطالعې، د ژوند، د تجربو، د لویانو د خبرو او ستونزو سره د مخ کېدلو، له هغه کوچنۍ یاداشتونو او صوتي میسجونو څخه راغونډ شوی دی چې ما له ځانه سره ساتلی. یعنی دا کتاب په اصل کې ما د خپل ځان د پرمختګ، د ځان د هوساینې او د خپل ژوند د غوره جوړولو لپاره لیکلی دی. د کتاب بل ځانګړنه دا ده چې په دې کتاب کې هغه څه راټول شوي دي چې ما د مکتب، مدرسې، لیسانس او ماسټري په جریان کې نه دي زده کړي. یعنی ټول هغه څه پکې راجمع شوي دي چې موږ یې باید په د باندې دنیا کې زده کړو. یو لړ فنی او تخنیکي مهارتونو ته اړتیا لرو موږ په ژوند کې، د منظمېدلو وړتیا، موخه لرل، د ستونزو سره مخ کېدل، خنډونه له منځه وړل، ماته نه منل، پر خفګان برلاسه کېدل، د وخت ښه استعمال، د پیسو بچات، د کارونو سنبالول، خوشحاله اوسېدل، ګډ کار کول او د کارونو ترتیبول، لدی جملې څخه دي. دا په ټول نړۍ کې په مکتب او پوهنتون کې نور شودل کیږي. یعنی دا ستونزه یوازې زموږ په تعلیمي نصاب کې نه ده، بلکې په ټول نړۍ کې ده. همدا لامل دی چې نن په نړۍ کې د ژوند جوړولو سلګونه زره کتابونه لیکل شوي او ځینې یې میلیونونه ټوکه خرڅ شوي او تر سلو زیات ژوندۍ ژبو ته ژباړل شوی دي.
د کتاب عنوان لوی ژوند کوچني ګامونه څنګه انتخاب سو؟ دا عنوان د کتاب د منځپانګې سره څه ډول تړاو لري؟
هر لوی بریالیتوب چې تاسو ویني تر شا یې کوچني دوامدار هلې ځلې پرتې دي. لوی پرمختګونه هیڅکله د لاټرۍ په څیر نه دي. برایان ټریسي وایي که زه وغواړم چې له راتلونکي هفتې څخه هره ورځ یو ساعت وختي له خوبه راکښینم، نو زه یې یو دم له سبا څخه نه شروع کوم، بلکې هر ورځ لس دقیقه وخت راکښینم. هفته وروسته به زه دې ته آماده سویم چې یو ساعت وخت راکښینم. د کائناتو قانون هم الله تعالی همداسې جوړ کړی دی. د دسمبر او جنوري هغه یخې میاشتې او سړه هوا په یوه ورځ د جون او جولای په ګرمۍ نه بدلیږي او نه هم موږ دې شپې په یوه وار په لنډو شپو بدلیږي، بلکې ټول کارونه په تدریج سره کیږي. موسمونه، د انسان د عقل پخېدل، بدن غټېدل، ځوانېدل، بوډا کېدل او هر څه په کرار او تدریج سره کیږي. د طبیعت دا قانون باید خپل په ژوند کې عملي سي. د لوی ژوند کوچني ګامونه په ټول کتاب کې پر همدې ټینګار شوی چې قرار قرار ځان، ژوند او هر څه تغیر کړه.
تاسو په دې کتاب کې د ژوند د بریا لپاره کوم اساسي اصول وړاندې کړی دي؟
د بریا لپاره موږ ته اصول زموږ دین ډیر واضح شو دي. مثلا پر الله تعالی توکل وکړه او بیا حرکت وکړه، په دې کار سره الله تعالی ستا په کار کې برکت اچوي، او تر څنګه کته پر الله تعالی توکل کوې نو پتا کې سیلف کانفیډنس یعنی پر ځان اعتماد پیدا کیږي چې الله زما مرسته کوي. یا مثلا زر ظلمات دل خو بیا پر خپل پښو بیرته درېدل د بریا بل اصل ګڼل سوی. ګډ کار کول، د الله تعالی سره اړیکه ساتل، شکر ایستل، له نورو سره مرسته کول، له ستونزو نه بیریدل، خوشحالي خپلول، لا ورته نور زیات کوچنی کوچنی اصول دی وستر ژوند رازونه بلل سوی. او کتاب کې یو په بل پسې همدا رازونه راغون سوی دی، او همدا هغه اساسي اصول بلل سوی ترڅو ژوند تغیر کړو.
ستاسو په نظر د دې کتاب لوستل څنګه د خلکو ژوند ته بدلون راوستلی سي؟ آیا تاسو داسې کومه ځانګړې کیسه لري چې څوک د دې کتاب په لوستلو سره په خپل ژوند کې مثبت بدلون ته رسیدلی وي؟
لکه څنګه چې مو په شروع کې یادونه وکړل، دا کتاب په اصل کې زما د خپل ځان لپاره لیکلي یاداشتونه دي. زما په ژوند کې مثبت تغیر راوستلی، د نورو خلکو ژوند یې تغیر کړی. سربیره پر دې چې دا کتاب ما لیکلی، خو زیات وخت یې زه خپله هم بیرته مطالعه کوم. مثلا زه غواړم ورزش شروع کړم. په دې کتاب کې د نوي عادتونو د خپلولو لار ښودل شوې ده. زه ځم او هغه عنوان یې لولم. که زه په یو کار کې له خنډ یا ځنډ سره مخ کیږم، په کتاب کې یو عنوان دی زر ځله مات سه په نوم. هغه ماته دا راښیي چې زه باید څومره حوصله ولرم او څنګه پر ستونزو بریالی سم.
د کتاب له چاپ او پلور وروسته مو د لوستونکو نظریات ترلاسه کړي دي. هغوی د کتاب کومې برخې ډېرې ستایلې دي، او آیا کومې نیوکې هم درسره شریکې سوي دي چې تاسو یې په راتلونکي کې په پام کې ونیسئ؟
هو، د کتاب د زیات پلور لامل هم د خلکو د نظریاتو منل دي. دا کتاب د لومړي ځل لپاره په 2021 کال کې چاپ شو. ملګرو لوستونکو او خپرندویانو چې په کتاب کې کومه نیمګړتیا ولیدل، د هغه اړوندې اړیکه ونیول، ما یاداش کړل. همدا لامل و چې د کتاب په دوهم ځل چاپ کې هغه نیمګړتیاوې له منځه ولاړې او عنوانونه ور اضافه شول. د دریم چاپ لپاره بیا نظر پوښتنه وسول، 15 نور عنوانونه هم ور زیات شول. همدا لامل دی چې دوهم او دریم چاپ ډیر ژر وپلورل شو او خلکو خپل نظریات پکښې کې ومندله.
نن سبا افغانستان کې د رواشناسي اړوند کتابونو ډیر مینوال لیدل کیږي. استاذ په نظر ولی خلک دا ډول کتابونه خوښوي؟
انسان د الله تعالی له خوا ضعیف خلق سوی دی. ستړی کیږي، مایوس کیږي، بیریږي او پر شا کیږي. په قران کریم کې هم الله تعالی انسان بیخ زیات تشویق کوي، د جنت د ښکلا کیسې ورته کوي ترڅو په انسان کې انرژي پیدا شي او د خپل خالق او مالک جل شانه عبادت وکړي. که انسان ګناه وکړي، الله تعالی ورته وایي چې د توبې دروازې مې درته خلاصې کړې دي، حرکت وکړه زما پر لور. همدا لامل دی چې د ژوند د چارو لپاره به خامخا انسان تشویقیږي، هڅول کیږي. به انسان یو ولاړ موټر ته ورته دی، هغه که جوړ هم وي خو که تیل پکښې نه وي نو حرکت نه کوي. د روان شناسي کتابونه یا هغه کتابونه چې په عموم کې د خلکو د هڅونې او حرکت لامل کیږي، خلک یې زیات خوښوي، ځکه په دوی کې انرژي پیدا کوي او پر حرکت یې راولي.
په راتلونکي کې د دې ډول نورو کتابونو د لیکلو اراده لري؟ که هو، نو کوم موضوعات به تر پوښښ لاندې ونیسي؟
هو، ولې نه، تر دې کتاب وروسته د ایکیګای په نوم کتاب ما پښتو ته ژباړلی، تیر کال د اکسوس خپرندوی ټولنې څخه چاپ شو، چې د خوشحاله اوږده او هدف لرونکي ژوند پر لرلو بحث کوي. همدا اوس هم د صداقت خپرندوی ټولنې لپاره د سټیفن ګیز د مینی هابټس په نوم کتاب له انګلیسي څخه پښتو ته ژباړم. دا کتاب په 19 نورو ژبو ژباړل شوی چې د کوچنیو کوچنیو عادتونو پر خپلولو راګرځي. همدا زموږ ټولنه ده او همدا زموږ ژبه ده. د خپلې ټولنې، خلکو او ژبې لپاره کار کول ویاړ دی.
ازادی میلمه د ازادی رادیو درنو اوریدونکو د ازادی میلمه د دیونی پخپرونه کې موزه فرشته سها کرکلی کومه په دیونی کې زمونږ میلمنه د افغانستان نه تکړه لیکوال او ژورنالیست اغلی ناجی نجات ته هغه د ماشومان په برخه کې ډیر لیکنی کړی دي نور معلومات به له دینه واورو ناجی جان خبرونه ته خار اغلی په سر کې د خپل ځان پاړه او د خپل زده کړو پاړه اوریدونکو ته کڅوای نو مهرباني وکړه
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو ته او تاسو ته سلامونه ونې کې لوړاندې کوم ناجی نجات یم د کابل پانتون د ژبه ادبیاتو پانځای نه فارغ یم البته ما سری مې خوسته په دې برخه کې او همدارنګ تقریبا لس کالو نه ډیر کیږي چې د ماشومانو په برخه کې کار کوم.
ښه ناجی جان، دا راته وایي چې زده کړې مو چیرته کړې دي، مکتب مو چیرته شروع کړ او بیا مو لوړې زده کړې څنګه شروع کړې؟
زه په اصلي ځای زموږ د وردګو ولایت یو، خو ژوند مو د خپل په کابل کې زیږیدلی یم، همدلته لوی شوی یم او زده کړې مې لومړنۍ زده کړې مې په د لیسې مریم پولی ښوونځی کې سره رسولې دي. بیا د کانکور ازموینې وروسته ادبیات پوهنځی ته بریالۍ شوم چې د پښتو څانګه مې انتخاب کړه او څلور کاله لیسانس دوره مې ترسره کړه. بیا وروسته له هغو نه زه دوه کاله مې مسري وویل، البته مسري مې د وظیفې په جریان کې وویل، یعنی ام میدانه تر سره کوله او ام ما مستری کوله.
د مستری تر کچه تاسو لوړ زده کړی کړي په دغه لار کې مو څومره ستونزې وګاللې په افغان ټولنه کې ډیره سخت ده یو انجلۍ تر مستری پورې ورسی کی، نو تاسو لا خپل ستونزې راته وایي چې په دې لار کې تاسو څومره ستونزې ګاللې؟
لکه څنګه چې تاسو په یوه په افغان ټولنه کې د تیر انجونو ته مثلا هر نظر ډیر مشکل دی چې دوی خپل عقل نه خپل مکتب وې پات شو لوړ زده کړي. ما هم خپل ژوند کې یعنی ډیر لوړ جواري لیدلې دي، مثلا یا خو اقتصادي مشکل وو دغه ترڅنګ مثلا نورې ناخوالې وې چې په ټولنه کې حاکم وې، خو بیا ما خپل هغه مورال له لاسه ورنه کړو او د ما سره د ما ملاتړ د ما پلار جان وو. نو پلار مې همیشه زه تحصیل ته لوړ زده کړو ته اچولم. ما چې مکتب خلاص کړو پوهنتون ته یعنې بریالۍ شوم، ما د هغو تر څنګ د اقتصادي ستونزو له امله ما د پوهنتون د درسو تر څنګ ما د استادۍ دنده هم ترسره کوله. یعنې زه سهار پوهنتون ته تلم، وروسته له غرمې نظر اتلم، ما د استادۍ دنده ترسره کوله. دوه کاله ما استادی هم کړې. بیا وروسته له هغو نه چې زه د پوست اعلان شو، دا پوست هم که زه تاسو ته قصه وکړم ډېره جالبه ده چې زه د اما پوهنتون کې یو سیمینار و، د سیمینار موضوع مې کاروان صاحب و، کاروان صاحب باندې باید ما سیمینار ورکړی وای د هغو په ژوندلیک. نو زه مې د خپلې یوې ټولګیوالې سره چې هغه شاید تاسې به مو پېژنئ فرشته مرسل، زه د بی بی سي تعلیمي خپرونه ته دفتر ته لاړم د هغو سره، یعنی د میلمه په توګه تللې وم، خو تصادفي هلته پوست اعلان شوی و، د پروډوسرۍ او د لیکوالې پوست اعلان شوی و. نو رئیس دا هغه وخت رئیس بیان صاحب و، هغو ما ته وویل چې ته مثلا فارغه شې غواړې څه وکړې؟ ما ورته وویل ما زه چې فارغه شم زه غواړم مطبوعاتو کې کار وکړم. ده راته وخندل، وایي نه حتما معلمه کېږي. ما نه معلمه خو یم، معلمه مقدسه وظیفه ده، خو من ته زه غواړم چې ما مطبوعات ډېر خوښېږي، زه غواړم چې مطبوعاتو کې دنده واخلم. بیا هغه وویل خی علاقه لري، موږ نوی پوست اعلان کړی، کېدلی شي چې دلته اپلای وکړې. یعنی بدون د سی وی نه سی وی د ما نه وانخیستل شوه، خو چون امان تولارم د من انټرویو وخت په انټرویو کې بریالی شو ما یعنی مې باور نه راتل چې زه بریالی شمه ځکه چې هلته ډېرو داسې کسانو چې کلونه کلونه په مطبوعاتو کې کار کړی و سیویانې راوړې وې خو زه بریالی شوم دو پوسته بیا اول از د لویانو خپرونه کې مې کار کوو تقریبا ادما امتحاني دوره درې میاشتې چې وه د لویانو برخه کې مې کار وکړو بیا وروسته لهغو ماشومانو برخه ته راغلم چې ماشومانو برخه کې د پنجاري خورجین خپرونه ماشومانو دپاره چې بی بی سي نه نشریږي او بیا د یوې مڼۍ او زرو تریسو خپرونه چې هغه هم د ماشومانو دپاره نشریږي همداسې د اسرارو پردې خپرونه او بیا د ژوند کیسو خپرونه همداسې په ترتیب سره ماشومانو دپاره مې کار کړی لنډې کیسې مې لیکلي ماشومانو ته ترانې چې ستانونه یعنی تقریبا لس کاله په دې برخه کې مې کار کړی
څنګه مو چې وویلې چې تاسو ماشومانو ته د ماشومانو په برخه کې کار کوئ نو دا راته وایي چې څنګه مو دا برخه انتخاب کړله په ادبیاتو کې البته څنګه تاسو وغوښته چې ماشومانو ته لیکنه وکړئ
د موږ په ټولنه کې په نورو برخو کې ډېرې لیکنې شوي او ډېر کتابونه لیکل شوي دي ډېرې لیکنې شوي خو ماشومانو په برخه کې هېڅ داسې کوم کار نه دی شوی که شوی دی ډېر کم شوی دی یا خو دا و چې ما ادبیات پوهنځی لوستلی وه بل ماشومان سره ما خاصه مینه وه او زه چې کله د پوهنتون په دوره کې وم البته زه په څلورم صنف د فاکلټی کې وم چې زه د بی بی سي د تعلیمي خپرونو له طریقه د لیکوال پروډوسر یو پوسټ اعلان شو چې ما هغو ته اپلای وکړو او زه په هغو کې بریالی شوم تقریبا دا 2001 کال و نو د 2001 کال رئیس زه د افغانستان په تعلیمي موسسه کې چې پخوا د بی بی سي تعلیمي پروژې وي زه دنده ترسره کوم چې اوله زه پروډوسر او لیکواله هم د ماشومانو د برخې وروسته له هغو بیا زه د ماشومانو د برخې کوارډیناتوره شوم او اوس فعلا زه د همدې برخې د ماشومان او لویان د برخې ایډیټر پښتو دری برخه کې
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویلي چې لاس کاله کېږي په دې برخه کې کار کوئ نو مخکې نه مو هم لیکنې کولې ماشومانو ته که د وخت په تیریدو سره کله چې کار ته راغلی دا شوق مو پیدا شو
ماشوم که داسې یو نړۍ ده چې ماشوم سره هر څوک مینه کوي هر څوک مینه او محبت ورسره لري خو ما مخکې له دونه ماشوم دپاره داسې څه نه وو لیکلي وړې وړې ادبي طرحې وړې وړې ژباړې دا مې کولې مګم مشخص د ماشوم دپاره چې زه کار وکړم په دې برخه کې مې کار نه و کړی خو کله چې زه په خپرونو مو پایل وکړې ماشوم دپاره یعنی د ماشوم نړۍ مې بیخي جلا نړۍ ولیده باور کوئ چې ما به کله ماشوم ته سکریپ لیکو خپله به ماشومه شوم کله کله به همکارانو ما ته خندل وای ناجیه بیا سکریپ لیکي ځکه چې خلک هغه هغه ورسره کوي یعنی هغه تمثیل د ماشومتوب ما ورسره کوو ځکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې ماشوم ته لیکنه کوي باید د ساده وي عام فهمه وي د هغو په ژبه وي او داسې لیکنه وي چې ماشوم پرې پوه شي نو ما چې کله کله سکریپ لیکو ما هماغه خپله د ماشومتوب هغه ماشومتوب مې په ذهن کې و چې زه ماشومه وم زه وړه وم یعنی خپل ځان مې د ماشوم په قالب کې اچوم او بله د ما شوق علاقه نور څنګه ډېره شوه په دې برخه کې هغه زه به موږ دوشنبه هر دوشنبه به موږ ساحې ته تلو هلته موږ د ماشومانو سره کېناستو خبرې مې کولې یعنی باور کوئ کومه مینه چې دوی ما ته راکوله کومه علاقه چې دوی ما ته ښودله نو خپرونه ته یې ښودله نو زه یې دو ته وهڅولم چې زه نورم دوی ته کار وکړم په دې برخه کې زه نورم دوی ته ښې خپرونه جوړې کړم نو زه په دې برخه کې اگر چې لیکلې داسې څه نه لرم آثار نه لرم چې ما لیکلي وي خو ټول د راډیو برخه کې یعنی ما کیسې و مکسی و یعنی خبرونه ورته جوړی کړی دی موشم تا خو پرتلونکی کې البته دا به د ماده بوختیا او یا هغه مشکل هم چې ډیره بوخت او ما هم پانتون وای هم درس وای هم دفتر تازه نو یعنی زه اوزګانه نشم چې دوی ته یو څه ولیکم خو پرتلونکی کې دغه تصمیم لرم چې ماشوم په برخه کې مشخص کار وکم ماشوم ته لیکنې وکم او ماشوم په باره کې زه یو اثر ولرم
څنګه چې نور لیکوالان هم لیکنې کوي موضوعات مختلف وي د هر لیکوال لیدلوری مختلف وي او د هغوی هغه اوریدونکي یا لوستونکي مختلف وي تاسو مخبل په خبرو کې ویلې چې تاسو لیکنې ماشومانو ته کوئ د ماشومانو په فکر او د ماشومانو په انداز یې لیکئ په ټوله کې تاسو څنګه ارزوئ د ماشوم لپاره لیکنه آسانه کار ده لکه کله چې یو څوک غواړي ماشوم دپاره لیکنه وکړي کوم ټکي ډیر پکې مهم دي هغه ظرافتونه هغه ټکي چې یو ماشوم بیا لولي هغه ته جالب وغورځي
ما په نظر په لیکوالۍ کې یعنی لویانو ته کېدلی شي چې زر پیغام ورسوي یعنی زر یو څه ولیکي یو لوی یو مشر کس یعنی په هغو باندې پوه شي خو ماشوم ته یعنی باور وکړئ زه داسې نه وایم چې ما مثلا ماشوم دپاره کار کړی دی او زه اوس وایم چې دا ډېر سخت کار دی یعنی واقعا ماشوم ته کار کول ډېر سخت کار دی ته به د هغو هغه سن سال په نظر کې نیسي عمر به یې په نظر کې نیسي چې زه مثلا د تا هدف د دغو لیکنې نه کوم ماشومان دي موږ خو تر اتلسو کالو پورې ماشوم ویلی شو که نه نو هغه سن سال ایتا مخاطب څوک دی ایتا مثلا د ماشوم سن سال څومره دی چا ته لیکنه کوي ژبه یې څنګه وي موضوع یې کوم موضوعات وي یعنی دغه ټول باید په نظر کې ونیول شي که ته یو ماشوم ته مثلا موږ یو مثال ورکولی شو موږ یو څوک چې مثلا لوی دی غټ دی موږ هغو ته کېدلی شو چې د ساینس په باره کې موږ معلومات ورکو یو تخنیکي شي په باره کې معلومات ورکو خو یو ماشوم چې نه په هغو باره کې نه یې هغه لیدلی دی نه په هغو باره کې معلومات لري نو هغو ته موږ هغه په هغو باره کې معلومات ورکو هغه نه پوهېږي یعنی ماشوم ته د ماشوم په ژبه باید یو څه ولیکو څه چې د ماشوم غوښتنه ده یعنی زه همیشه چې ما زیاتره خپرونې داسې ویده چې ساحې ته تلمه ما زیاتره موضوع د دوی نه انتخابول دوی ته مې ویل چې تاسو څه خوښېږي په څه باره کې موږ تاسو ته معلومات درکړو څه رقم خپرونې درته جوړې کړو بیا دوی به هغه مثلا عنوانونه د موضوع راته ویل چې مثلا یا به یې ویل چې دغه ماته په بد نامه یادوي د په دو باره کې قصه ولیکې یا مثلا د دغو خوراکي شیانو کې نه دو شلغم نه خوښېږي ته دو ته خپرونه جوړه کړې همداسې نورو موضوعات دوی یعنی خپله ماته موضوعات راکول بیا په هغو باندې ما خپرونې ورته جوړولې نو د ماشوم دپاره کار کول یعنی ساده نه دي ډېر سخت دي ځکه که بخصوص که ماشوم مخاطب د ماشوم وي یعنی باید پیغام دومره واضح وي موضوع دومره واضح وي چې ماشوم په هغو باندې پوه شي
په دغه لړ کې چې تا ماشومانو ته کار کړی دا او طبعا څنګه چې تا د خبرونه ښکاری تا خپل ماشومانو سره مستقیما کار کړی دا ماشومانو سره ته په دغه کار کې دخیله وي او لیکنې او موضوعات تا د دوی د ماینز نه راټولول او انتخابول په دې برخه کې که تاسو کومه جالبه خاطره ولرئ له ماشومانو سره زه پوهېدای شم چې د ماشوم نړۍ ټوله له جالبو خاطرو جالبو خبرو نه ډکه وي که داسې جالبه خاطره ولرئ په دې لړ کې چې په یادولو یې همیشه تا ته خندا درسي او تا ته جالبه وي کوریدونکو سره یو غواړي شریکې کې نو مهرباني وکړه
خاطرې خو زښت زیاتې دي ډېر جالبې خاطرې ملرم په تیرا زچ ساحې تطلم ماشومان سره به کله ما خبرې کولې نو ما دوی نه ډېرې ښې خاطرې درلودې یوه ډېره جالبه خاطره زما دا وه چې په پیل کې زه په دفتر کې مقرر شوم د ما تخلص بل څه وو یعنی فامیلي تخلص مې وو بیا وروسته د ما تخلص یعنی نجات شو نو د ماشومانو یو وړوکی هلک راغی، فکر کوم چې یو نکلان اته کلان به و، راغی ما ته وایي استاد دوی تا خپرونې ډېرې اورمه او تاسو په دفتر کې څو دانې ناجیاګانې دي. نو ما ورته وویل ما څو دانې ناجیاګانې دي، یوه ناجیا اورینی ده، یوه ناجیا نجات ده. دا یعنی دوی دومره دقت ده د ماشومانو خپرونې اورېدلې چې د ما دغه دواړه یعنی دغه ما دواړه تخلصونه چې وه زه یعنی دوه نفره فکر کړی وم چې یعنی ناجیا اورینی یو څوک ده، ناجیا نجات بل څوک ده. نو دا ډېره ما ته د ژوند ډېره جالبه خاطره وه چې دوی یعنی په دومره دقت یعنی ماشوم خپرونې اورېدلې. او بل یو ځلې ساحې ته تللې وم چې ماشومان راټول شول، د ټول نه مې ترانې راواخیستې چې ستانونه هغه راواخیستل. نو دوی ما ته یعنی همغه ماشومانه انداز کې ده ما ته ډېره جالبه وه. چا ګل راته راوړ، چا غوره راشکولې وه، چا مڼه راشکولې وه، چا مثلا یو بل څه راوړي ول. دا ټول ما ته یې راوړل چې استاد خیر موږ خو بل شی نه لرو، دا د ما د طرفه تاسو ته تحفه. باور وکړئ چې هغه ما ته د نړۍ تر ټولو ښکلې تحفه وه چې یو ماشوم په څومره مینه ما ته مثلا تحفې راکړې. دوی تللي ول د باغ نه مثلا مڼه راشکولې وه، غوره راشکولې وه، حتی د مڼه په پخه نه وه، د مڼې غوره راته شکولې وه او ګلان یې راته راشکولي ول، راوړل ما ته یې په لاس کښې راکړل چې هغه دي دا ته واخله دا د موږ د خوانه. نو زیاتره وخت په همداسې په سټوډیو کښې م ځینې جالبې خاطرې د ماشومانو نه لرم. ماشوم سره به مثلا په سټوډیو کښې چې ما خپرونه ثبتوله، باور وکړئ سره له دې چې ماشوم داسې ماشومان هم د موږ په خپرونه کښې ول چې هغوی مثلا صحیح سواد نه درلودو، صحیح سکرپ یې نه شوی لوستلی، خو موږ به مثلا جملې ورته ویل، دوی به تمثیل کوو. خو بیا هم په هماغه سره چې دومره مثلا زه به په اتو بجو د سهار سټوډیو ته ولاړم، تر دولسو بجو ما ویله دوه خپرونې ثبت کړې، زه به نه ستړی کېدم. ما ته به ډېره جالبه وه ځکه د دوی سره اوسېدل، د دوی سره خبرې کول، دوی سره کار کول ما ته خاص خوند راکوو. او لا تر اوسه ما ته ډېر خوند راکوي چې زه ماشوم سره کله کله همدا اوس چې زه د ډیټارم یم د همدو برخې، بیا هم کله کله زه سټوډیو خواته ځمه ورځمه، همغه ماشومانو سره خبرې کوم، غږېږم. او بله تر ټولو ډېره جالبه خاطره ما ته دا وه چې زه د یوه ستران نه بل ستران ته تبدیلېدمه، د خورجین نه یعنی ژوند قصو ته تبدیلېدمه. یعنې ماشومان راغلل غېږې راکړې راته ژړلې، خیر دی تلې موږ نه مازه. نو د یو کس لپاره یعنی بیا د ماشوم معصومه مینه نو دا بیا ډېر ارزښت لري. ما ته د دوی دغه مینه چې ما ته یې راکړې وه زه یې دو ته وهڅولم چې زه کلونه په دې برخه کښې کار وکړم، په همدې خپرونه کښې اوسمه او د دوی مینه ترلاسه کړم. او ما ته هېڅ نه ستړی کېدونکی کار و د ماشوم دپاره کار کول، ځکه خوند مې اخیست، خاص خوند. نن مې د سکرپ لیکلو نه خوند اخیستو، هم د لیکنې نه مې خوند اخیستو، هم د دوی سره چې ما تمثیل کوو خوند مې اخیستو.
د ماشوم ادبیاتو کې شته ستونزې اوس په افغانستان کې، د افغانستان په ادبیاتو کې څه دي، نور باید څه وشي ماشومانو ته، د ماشوم ادبیاتو ته نور باید څومره کار وشي؟
زه چې څنګه وینم، کله چې وینم په نورو برخو کښې ډېر کار شوی دی. مثلا په نورو برخو کښې کتابونه لیکل شوي دي لویانو دپاره، مثلا په هره برخه کښې، سیاسي برخه کښې، اجتماعي برخه کښې، مثلا ناولونه چاپېږي، شعرونه چاپېږي. دا نه وایم چې چاپ دې نه شي، دا ډېر ښه کار دی چې یو لیکوال لیکنې کوي. خو زه د ما وینا هغه لیکوالانو ته چې مثلا د ماشوم په برخه کښې کار کړی یا ماشوم ته لیکنې کړي دي، دا دی که په میاشت کښې یو ناول یا یو کتاب د لویانو دپاره خپرېږي، یوه مجله د لویانو دپاره خپرېږي، نو یو د ماشوم دپاره هم خپور شي، ځکه چې ماشومان مطالعې ته وهڅول شي. یعنی مثلا که موږ لیکنې ولرو، زه بله ورځ هم زه د یوه دوست سره زه وغږېدم، یوه لیکوال سره، ما ورته وویل موږ کولی شو که دغه کوم شیان چې موږ لیکلي دي لکه ترانې، لکه شعر، لکه مثلا لاندې قصې ماشومان دپاره که دا ټول را ټول کړی شو یعنی څو مجموعې به یې دونه چاپ شي. نو په دغه برخه کې نه پوهېږم، متاسفانه کار نه دی شوی چې هغه اساسي ډول کار شوی وي چې یو ماشوم وکړی شي دغو نه استفاده وکړه، د همغو شعر نه، ترانې نه، او د فیل پساری وایي، یا مثلا هغه واړه واړه داستانونه چې دي په هغو برخه کې کار وکړه. ځینې داسې نه وایم چې کار ځینې لیکوالانو کار کړی دی، مثلا مینا نظری یوه وړوکې مجمعه چاپ کړې وه، آرش ننګیال او همداسې کاروان صاحب، همداسې نور لیکوالانو په دې برخه کې ځینې مجموعې لري وړې وړې، خو زما په نظر دا اوس هم کم دی، اوس هم کم دی. باید د ماشوم دپاره اساسي کار وشي، ماشوم دپاره کتابونه چاپ شي د دوی د روزن د ښوونې روزنې په هکله، او همداسې د تفریحي برخه، هره برخه یې په نظر کې ونیسي. متاسفانه په افغانستان کې ماشوم ته دومره پام نه کېږي، د ماشوم نړۍ ته پام نه کېږي. نو زه هیله منده یم چې په دې برخه کې زموږ لیکوالان شاعران یعنی خپله پوره هڅه وکړي، او که څلور درې مجموعې شعري د لویانو دپاره لیکي، یوه مجموعه د خیر ماشومانو ته ولیکي، ترانې دې ورته ولیکي، ځکه ماشوم د همدغه ترانو شعرونه خوند اخلي.
نازیه جانې، څنګه چې تا مخکې وویلې ماشومانو ته د لیکنې ډېرې زیاتې کړې دي، قصې دې ورته لیکلي، متلونه، چستانونه، آیا په راتلونکي کې غواړې دا ټول د یو کتاب په شکل چاپ کړې، یو اثر وساتې؟
ما تصمیم همدغه دی. دا تاسو ته بهتره معلومه ده، کله چې په یو دفتر کې کار کوي نو هغه څه چې لیکې هغه ټول مربوط دی همغو دفتر او د همغو کېږي. خو زه ځینې داسې لیکنې لرم، داسې کیسې لرم چې هغه مثلا ما لیکلي دي، بیا په خپرونه کې مثلا نه دي نشر شوي دي، یعنی کېدلی شي چې هغه او همدغه ټوکې، همدا کیسه، همدغه قصې موږ کولی شو چې مثلا لیکوالان زیاتره وخت موږ، خو تاسو ته به بهتره معلومه وي، ګروپي کار وو په دفتر کې، یعنی په ګروپي ډول هم لیکل شوي دي، انفرادي هم لیکل شوي دي. خو ما تصمیم دا و چې ما دفتر له همکاران سره وغږېږم په دې برخه کې، یعنی دا په یو شکل د مجموعي راټول شي چې ولیکل شي چې راټولونکی فلاني یا راټولونکی فلاني که نه نوم ولیکل شي، او دغه ټول کوم شیان چې دي، مثلا خپرونې نشر شوي دي 2012 کال، 2013 کال، یعنی کلونو کلونو شلو کالو خپرونې دي، که دغه ټول د ما په نظر دغه قصې او دغه چستانونه او دغه ټوکې ټکالې راټولې شي، مجموعې په ډول چاپ شي، دا به یو لوی خدمت وي ماشومان دپاره. او پرته له هغو نه نویم لیکلی شو، کیدلی شي چې موږ نوې کیسې ولیکو، نوې ترانې ولیکو ماشومانو ته. د ماشوم یوازې یعنی په ادبي برخه کې نه، موږ په روزنیز برخه کې، موږ په ټولنیز برخه کې، موږ په نورو برخه کې یعنی کیدلی شي چې دوی ته لیکنې ولرو. نو زه ایمایل هم دغه ده چې لیکوالان هم په دې برخه کې هڅه وکړي او ماشوم دپاره کار وکړي. نو زه هم خپله کوشش کوم چې په دې برخه کې کار وکړم، لیکنې وکړم، تر څو ځینې آثار ولرم د ماشومانو په اړه.
دغه اوسنی شرایط څومره د یو لیکوال په ذهن او په فکر باندې منفي اغیزه کولی شي؟
منفي اغیزه خو 100% وګوره و نه غوړې، یعنی دا خپله په کور کې ناسته یو څو کلونه کلونه مثلا په دفتر کې کار کوي، دفتر ته تللی او هغه په کور کې کینی، د کور نه کار وکړي، خامخا د موږ په ذهن باندې منفي اغیزه لري، کو غوړو کو نه غوړو. خو بیا هم خوشحاله په دې یم که په کور کې مې هم بیا هم د کور نه زه کولی شم چې خپله هغه څه غوښتنې مې چې دي، هغه څه مثلا لیکنې مې دي، هغه مثلا نورو تر غوږو یې ور ورسوم. نو مشکلات شته، خامخا مشکلات شته، کله چې مخکې لکه مخکې مې هم چې وویل چې دفتري ماحول دفتري ماحول وي، د کور ماحول د کور ماحول وي. نو مشکلات شته، او زه الهمندم چې دا مشکلات په خاص زر تر زره حل شي، او لکه څنګه چې نارینه په دفتر کې کار کوي، خبرونه مخته وړي او په نورو برخو کې کار کوي، همداسې د موږ ښځینه خویندې هم دفترو ته ولاړ شي او د ورورونه تر څنګ کار وکړي.
ډیره زیاته مننه ناجیه جانې چې په خپرونه کې راسره ګډون وکړ او خپلو فعالیتونو باندې راسره وغږېدې. کور ودان
مننه.
د هلمند ولایت اوسیدونکي وایي د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې لوړوالي د سختو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي د توکو بیې دومره لوړې سوي دي چې د رانیولو وسې نه لري، او د شاروالۍ له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دې ستونزو د حل لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي. د هلمند دا اوسیدونکي وایي که څه هم د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیې کښته سوي، خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې په بازار کې لوړې پاتې دي. دوی زیاتوي چې د ډالرو په ارزښت کې کموالی باید د توکو په بیو مثبت اغېز ولري، خو برعکس نرخونه ورځ تر بلې لوړېږي چې د دوی د اقتصادي ستونزو لامل ګرځېدلی دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
په بازار کې خو ډېر نرخونه ډېر هوج ته رسېدلي دي، ډېر ګران دي، خلک ډېر سره ستړي دي. په دې اړه مو د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه ده چې نرخونه کنټرول کړي. نو چې دونه لوړې اول ځکه څه اقتصاد مې صحیح دی، نو د نورو خلکو خو اقتصاد ډېر ضعیف دی، نو هغه قرآن به څنګه دا شان رانیسي. نو په دې خاطر مو اسلامي عمارت څخه غوښتنه دا ده چې څه کنټرول پرې کړي.
بخیر ډېر هغه زیاته کړي دي، تقریبا وچ ډوډۍ ته وسول اړه وچ ډوډۍ لا وس داسې په مشکلاتو تکلیف پیدا کړي. اسلامي عمارت څخه مو غوښتنه دا ده چې پر دا سرحدو پر دغه باندې څه ټینګار وکړي، مسلات کم کړي د مسلمانانو د پاره چې څه دغه خوراکي مواد په کښته کې مت تمام شي.
موږ دغه مشکلات دي چې تجارانو هم دغه نرخو سه ډېری کښته او پورته لري. مثال د غوړو ګټه 15 کال داری ده، هغه دونه تفاوت راوي چې دی وخت راځي 500 کښته او پورته راځي. نو باره تجار نشي کولی چې ډېر شی راوي په اندازه راوړي، نو خامخا دغه مشکلات ولري.
دا یو خو بانکي سیستم دی، بانکي بانکونه اولیه نه کېږي، بانکونه بند دي، او بل د لوی سره سره دا ګراني جوړه ده، لوی سره سره کم راځي.
د هلمند خلک د دې ستونزو د حل لپاره د حکومت او د شاروالیو له مسؤلینو غواړي چې د توکو د کنټرول لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي، او د کرنې او مالداري لپاره دې هم لازمي اسانتیاوي برابرې کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په هلمند کې د طالبانو د شاروالۍ د ریاست له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو لا پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د اقتصادي چارو کارپوه انجینر نصیر احمد احمدی په وینا، په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې لوړوالي اصلي لامل د دې هیواد د تولیداتو نشتوالی دی.
یو غټ قوي لوی عامل هغه دا دی چې موږ په خپل ملک د ډیرو شیانو هغه تولیدات نه لرو، د خارج څخه راکړه ورکړه کوونو، هغه کې هغه اکثره شیان په ډالر باندې، ډالر په اکثره اوقاتو کې لوړ ځي. نو د ډیرو شیانو یو غټ عامل دا دی چې هغه موږ ته په لوړې بیه، په ګرانه بیه باندې تمامېږي.
په هلمند ولایت کې پر داسې مهال د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړېږي چې په دغه ولایت کې د کرنې وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي، ځکه چې د اوبو د کمښ له امله کروندګر خپلې ځمکې نسي خړوبولی. د دې ولایت شاوخوا 50% خلک په کرنه او مالداري پورې تړلي دي چې د خلکو اقتصادي ورسره کښته لویږي.